پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده ز اجمل اند شفیق ایار پام کاری ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دي. دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو او جزر بله سره شریک شي.
تقویتي سبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درای رای ورکړي بیا تایید شي او هغو وګړو ته چې تازه 18 کلن شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو دوو کلونو کې په لسو کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2018 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپي او هوایي عملې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په وروستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان د سوراز وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځل دي. دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهره کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کېږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دا په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولی کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور پخوا زیار باندې د بس دل ته په اډه کې نو اس یو مترون ندي ستوند کی چې دا دوره کې دا 12 متر مربع ځای نه دی دا ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نسیر شته د نشاشت ټول روجام نیولې ده
دا ازادي رادیو خبريال وای چې دا سلسهاو مسافر په ترنکوټ شار کې د موټرو په اډه کې پاتې دي دا ورزګان د پولیسو مشر ویلی چې په ورزګان کې دا سرک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څنګه ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال لاټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پوری کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروې په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسېدو سره سم پیلېدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلې چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروې ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شو چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله سنډول شوی په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیات د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څوک کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګ به دا هم واورئ چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ لسن پرته له امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول لمخې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د تخویتی نوملیکنې د پیل ورځ خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونګه د امنیتی ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتی ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د برفسي نه وروسته موږ ته شریک کړي او بل اخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو یو جزر به له موږ سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هوا ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له غزني ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته رخکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وای افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4750 نوملیکنې مرکزونه اباسیانه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړۍ په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره به تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې بهیر ځان به د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موریدل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتی نوملیکنې بهیر باید نن پیل شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسی جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پیل شوي دي. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی. له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همداوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې رای ورکونه د غړو ترمنځ پایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولس ته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار 9:30 بجې په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او د هغه د نائب دپاره د مرستیال دپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د چوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجددي د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېرنه پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډیر بحثونه کیدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو کاندیدانو نمونه راپورته شوی وو. وستاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بل اخره سلا وشو چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډیر نمونه په رسنیو کې یادېدل.
وسمشتا وسم مغه نمونه چې په خوا پر سنایو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا خپل لمړی ورځ باندې پرنګل ونشي او 50 جام یو راي چا ونه غټلې دویم پړاو ته دي. سبا ورځ د پرنن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو. سبا ته بیا نور کسان د وځي اغوی تاکنه کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورسته یو رز باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړی وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او دریم ورځ بیا مغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنه کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړی رای وړي هغه به رئیس کیږي وسم چې په خواسمه نمونه ویل کېدل وسم مغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپل کاندیداتورۍ نه دي په شاشوي خوتون په لومړی ورځ باندې څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب کڅام دقیق ریپورتونه نشته دی خو بیا هم دی ولسی جرګې نه اوازې خبريږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کیږي ویل کیږي چې هغه کاندي خلک چې دی ولسی جرګې مشرتابه ته کاندیدان دی ګوندی له استادو سره په بیلا بیلو جوړجاړیو باندې بوختي چې پکې دی پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کیږي تاسو خو په ولسی جرګه کې دی کونړ څخه دی خلکو منتخب استازي دغه وضعیت څنګه ګوریا دغه پروسه واقعا شفافه ده او کنه د جولجړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معاملې یوازې د اوازو تر هدي اورم باور پینه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د دې ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یوه تلی کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتما پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولې تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوې ولسی جرګې ته راغلي دي هغه بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه منګه نه دا جرأت هغه کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معاملې کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته اغه د ولسی
جرګې
د حیثیت د ساتلو لپاره
رئیس کریم صاحب کثم د دیننني به سره ډیر تړاو نه لري خدای تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې تیری په ولسی جرګه کې څومره دی او څومره ذکر ډیر ویل کېدل چې نوې ځوانان نوې کسان سکالي په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی هغه څومره ویني
زه خو ځانم ډیر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې رسنۍ نه مې کتلې دي ولې تر چې د ولسی جرګې تاغار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډیر دي تقریبا د سلويختو 500 په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پخو مرم دي خو تقریبا 15 یا 15 فیصد ولسی جرګه نوې شوې ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیر زیات هم مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاد نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه ل رحمت افغان نه ورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل اشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیا کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړیدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت لوري په ننګرهار کې 195 ګلخانه او سړی خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي راډیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزي سبزخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزي از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم غړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې هر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول هر ګلخانه څخه 4600 کیلو بادرنګ تر لاسه سوي چې ورسره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ اسره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغاني 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغاني 50 پله، یو سترلینګ پوند سل افغاني 80 پله، زر ایرانی توبن 15 افغاني 10 پله، او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغاني.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور ریپورټونه هم لرو، خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې ته د موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. لومړی زموږ اولیدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور څه ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ده په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کشیشتي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته لدې کړي چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپل د ته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته لدې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړي وه. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقی امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کول لاس اخیست.
درته وای چی ایران دی روان کړکیچ پاړت ویلی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی سره لدی چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتل، ایران تر وسه او حوصله کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تورن کړه. د نن پنځشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنا ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټونکي تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا را سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د پوینا کا خوې له جګړې لاس وانخلی، همداسې به په خلاف شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یو غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللي، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان د سورز وجود نه لري، چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت، چې دا مخالفین په غزنی کې منځه نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو، باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوریږو دته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دته تر څو به عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمیدالله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مکاتب ما دوباره بسته شود،
دوی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس به لاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې ریپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وای پوخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپل کورونو کې د څخلو پاک اوبو څاګانې وستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډیره، دا ټینکر راغلی هغې نه وړ، کویاګان دي خو وچ دي،
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم یې چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکې دا ټول سپی پی راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغې کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وایي
منډکول چینې نه ځینې خلکو به راوړي، د سیند اوبه خو مسکدلو نه دي، چې په دې چې هغې ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي، منډکول چینې نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي، له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکی او به چمتو شي.
د دام کلی او د کراړ په برخه کې خپل د ملي ادارې د ابرسانې هم دلته راغلي دي، سروې کړي ده، څلور محله تثبیت کړي دي چې د ټول ښار لپاره به پاکی او به د ټول کورونو ترسوي. یو ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منظور شوی د پیګر کوم تر راویا لکه پورې افغانۍ دي. شابه دا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عملاً کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د سخلو پاک اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوي وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. فرشته جلالزی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل شوې وای. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات سپتمبر 4 کېږي. وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې پر دې لار دې تګ راتګ نه کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانانو د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې تر 3000 زیات کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د غزنی والی وایي که وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپی او هوایی حملې به جاری وساتل شي. وحید الله کلمزی ادعا کړي چې په وروستیو کې سلهاوو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران د بارنوی چارو وزیر وایي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د امریکا جمهور رئیس وایي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا رپورټونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په خپله اداره کې اختلافات موجود دي. او د وینزویلا د حکومت او د حکومت د مخالفو ډلو استازو ویلي چې د ناروې د بلنې پر اساس خپل استازي د خبرو لپاره ناروې ته استولي دي. دا لانه د څرګنده سوي چې د وینزویلا د حکومت او د حکومت د مخالفو استازي به مخامخ خبرې کوي، خو دواړو خواو ویلي چې لوړ رتبه کسان یې اوسلو ته تللي دي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی مو اوریدل. تفصیلي زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای تر رسو نس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخې خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او داونه د مخکخو خزو خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمن همیرا حقمل میلمنه ده چې تر څو شیبو پورې به سټوډیو ته ورسیږي. هغه په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ اجرایوي مشره ده. نوموړي د دې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مرستیاله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاده په میدان وردګ ولایت کې د اصول عالی شورا غړي او د خزو چارو رئیس پاتې شوی. اغلی حقمل د سیاسي علوم په برخه کې ماستری کړی ده او تر څنګ کلونه د افغان خزو او ځوانانو لپاره کار کړی دی. د خبرونی په لړ کې د افغاني ویان دی او د ولسی جرګې مشاوري مینه منګل د وژل کېدو په څرنګوالي هم خبرې کوو. د تلویزیونی خبرونو په خواني ویان او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار امینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډز ووژل شو، چې د مینې منګل مور ادعا کوي چې لورې د پخوانی میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. اغلی حقمال سټوډیو ته راورسیده، ډیر مننه چې سټوډیو ته راغلی. که څه هم تاسو نن ستونزه پیدا شوی و، خو بیا هم ښه شو چې تاسو په سټوډیو کې لزان سره لرو. اغلی حقمال، چیرته سره ته وایي چې په افغانستان کې مو خوانځي څنګه او چیرته ولوست، په کوم حالاتو کې؟ ځکه هغه میرمنو چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي خامخاله ستونزو سره هم مخ شوي دي.
ډېر ښه، افغانستان کې ژوند دوست به ستونزو اصلا خوند نه لري، خلک عادت شوي دي. ما خوانځي کابل کې شروع کړ، د بی بی مهرو د نسوان په متوسطه کې تدرې او کالو پورې وروسته دوغونه، چون د ما پلار نظامی و او د هرات ولایت هلته دنده درلوده. بنان بیا موږ هم ولاړو هرات، او په د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې یوه لیسه وه د جمهوریت د لیسې په نامه، هلته خپلې هغه متوسطه تعلیمات او زده کړې مې بیا هلته ادامه ورکړه، تر څو چې انقلاب وشو. او انقلاب چې وشو بیرته راغلو کابل ته. بیا نو واقعا د ډېرو ستونزو سره موږ وې، اما دغه طبعا او د وړتوب ما دغه احساس درلود چې د ستونزو سره باید مبارزه وشي، ځکه کله چې انقلاب وشو متاسفانه موږ پلارم بیا زندانی شو، او د موږ ستونزې ډېرې زیاتې شولې. او په ډېرو ستونزو وکولای شوای چې هغه د فامیل په تشویق، خصوصا د مور، هغه خپلو زده کړو ته د مکتب په سطحه باندې موفقانه ادامه ورکړو او پای ته ورسو.
ډېر ښه. په شینډن ولسوالۍ کې لا هم نجونې اوس مهال کې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، هغه وخت وضعیت څنګه و؟ آیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وه که نه؟ باید ډېرې ستونزې ګاللې وي تر څو تعلیم یې کړی وای.
خوشبختانه په هغو وخت کې شرایط ډېر ښه و شینډن ولسوالۍ کې، او د جمهوریت لیسه یوه د بهترینو لیسو نه وه، چې هلته هم نجونو او هم هلکانو دواړو مشترک کو ګارز د کړې کوله په ګاردو سنفو کې، او استادانو، معلمینو، ټولنه به داس د کوم کې ډیر تشویق اول، او ویلای شم چې هغه تشویق چې د ما د ژوند ټول مبارزه دلیل وګرځي، دا هغه ما د شپشینډن کې د جمهوریت په لیسه کې و، ځکه چې خلکو، استادانو، معلمینو به موږ ډیر تشویق اول، او دا باید زده شول چې البته باوجود د چې ډیره وړه و ما د دولسم زه خپله څلورم ټولګي کې هم خو د دولسم ټولګۍ او سبه مې ملي سرود وي، او کله به چې ملي سرود ختم شو بیا به مې تل یو شعر ورکوه چې ژوندی دی افغانستان، او تل دی افغانستان، ودان دی افغانستان. دا ټول هغه د ټولنې اغیز وه، او همدارنګه غیر د مرکز د ولسوالۍ نه په اطرافو د ولسوالۍ کې هم جونې په ډېر شوق او علاقه مکتب ته تللې، چې متاسفانه اوس حتی د کابل په ښار کې او د کابل په ولایت کې داسې ولسوالۍ شته دي چې هلته نجونې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، او نشي کولای چې په اسانۍ دوی هغه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، او د خپل اساسي حق نه چې هغه د تعلیم او تربیې حق دی دوی مستفید شي.
که دې سره شو چې الوړې زده کړې مهم په سیاسي علومو کې ترسره کړې دي، که چېرې راته وایي دغه زده کړې مو په کابل پوهنتون کې ترسره کړې، کنه کوم بل ځای کې الوړې زده کړې اخیستې، او هغه په کومو شرایطو وي؟
ما الوړې زده کړې د لیسانس په کچه په د کابل په پوهنتون کې پیل کړې، حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې. خوشبختانه چون زه ډېر کوشش مې کړ او اول نمره مکتب نه فارغ شوم، او په ډېره لوړه نمره هم د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شوم، هغه وخت متاسفانه د خصوصي زده کړو مؤسسې نه وې، فقط دولتي پوهنتونونه وو. هغه وخت هم ستونزې ډېرې زیاتې وې، داسې کله به هم واقع کېدل چې موږ به صنف کې ناستو، درس به وې، او راکټونه به راغلل د صنف مخکې، به ولګېدل، څوک به زخمیان شول، څوک به شهیدان شول.
په کومو کلونو کې وو؟
په دیارلس او شپږ شپېتم کې، اووه شپېتم کې، اته شپېتم، پنځه شپېتم کې چې بیا موږ فارغ شولو. او هغه وخت چون د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت و، نو د موږ کور په خوشحال خان کې و، د شپې به بیا مجاهدین د پغمان راتللو، غو به خلق تهدید اول ډیر هم داسې واقع شوی دی چې د شپې د موږ په منطقه کې دوی تنه یو مثلا د استادانو جمله نه یو هم د ډاکټرانو د جمله نه په شهادت رسیدلی دی اما سهار به بیا موږ مکتب ته روانو او یو امید هم درلودا چې باید خپل زده کړې پوره کړو او خپل تحصیلات هغه کړو. نو لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق او سیاسي علومو کې وکړه، دغونه هم په کادر کې فارغه شوم او کله چې بیا وظیفې ته ولاړو ستونزې ډېرې وې. بیا د دیارلس او یو اتیاوم نه په دې خوا چې زه بیا کابل پوهنتون کې د حقوق فاکولته کې بیرته د استاد په توګه وګمارل شوم، نو ډېر علاقه مې درلودله چې باید ماستری د هیواد نه بیرون باید وکړم. اما متاسفانه چې هغه شرایط برابر نه شول، ښځو ته ډېر کم چانس او فرصت ورکول کېده په بېلابېلو نمونو باندې به هغه د دې فرصت او امتیاز ورځنې اخیستل کېده، خصوصا په دو نامو چې ښځې حاضرې نه دي چې ولاړې شي. بالاخره وخت تېر شو او تقریبا دوه کاله ته مخ مې ماستری په کابل کې د آزاد اسلامي پوهنتون کې د علوم د سیاسي علومو په رشته کې بشپړ کړ.
تاسو د کابل پوهنتون کې چې د استاد په توګه دنده ترسره کوله، هلته د نجونو شمیر څومره د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې؟ داسې ویل کېږي چې په دغه پوهنځي کې د نجونو شمیر نارینه وو ته کم دی.
بله متاسفانه که چیرته ده پرتلک و مقایسه کده هوگو کالونو سچه موگ محسلین و او اوز چه موگ استادان شلو تقریبا یو معکوس تفاوت لري. هغه وخت به 40% الکان و 80% بنجونه وی، اوز برعکس 40% انجونی دی 80% الکان دی. او انجونه متاسفانه ډیر متضرره شولې د جنگ په کالو کې. فعلا چې افغانستان کې وضعیت نورمال نه دی، ټولنیز ستونزې، کورنۍ ستونزې، فردي ستونزې، بلاخره د هیواد په کچه ستونزې، دا مختلف عوامل دي چې د انجونو په مخ کې یو عالم پراته پارتک دي، موانع دي چې دوی نشي کولای لوړو زده کړې نه ته هغه پورې ورسي و خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړه. ولې بیا هم خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې نور هم وضعیت او شرایط مساعد شي او د مو خویندې وکولی شي چې په مساعدو اجتماعي شرایطو کې خپل لوړې زده کړې ترسره کړي.
بلې، اصلي ستونزه چیرته وه؟ تاسو وویل چې تاسو په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې او ناامني هلته زخته زیاته وه ان تر دې چې په پوهنتون راکټونه لګېدل. اوس د نجونو شمیر چې کم دی، د ستونزه صدا.
خب په هغه وخت کې چې پښپښپېتم کال کې چې موږ محصلین وو، هغه د درس هغه په تناسب د زمان د درس او کالو او معرف تحصیلات عالی محصول وو چې یو ښه تیر وخت هم درلوده، یو ښه گذشته هم درلوده. دوغو مخ کې کالو کې د معرف نه په کافی اندازه باندې چون فارغ شوی وي او شرایط هم په دې وضعیت چې اوس دی نو نسبی امنیت موجود و، جنگ نه و، جګړه نه و، خصوصا که د انقلاب نه مخ کالو ته ولاړ شو. او بل دا چې په هغه وخت کې به الکان زیاتره د عسکري خدمت ته بول کېدل، چون هغه وخت عسکري په اساس د قانون باندې اجباري و او هغه ځوانان چې دوی د 18 کلنۍ سن تکمیل کړی و باید د مکلفیت دوره یې تیره کړې وای د عسکري. بنان هغه الکان به چې دوی وتوانېدل د کانکور په ازموینه کې بریالي شي غوبه کولی شول خپل درس ووایي، اما هغه ځوانان به چې دوی ونه توانېدل چې کانکور ازموینه کې بریالي شي هغه به بیا تلل عسکري به یې کړل او وروسته د عسکري نه به بیا راتلل. یعنی بیا هم راتلل پوهنتون ته یې چانس درلوده. دا په شرایطو باندې فرق. اما متاسفانه اوس د جګړو په کالو کې افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه نوره هم تودېږي، وضعیت خرابېږي، اجتماعي او ټولنیز مسؤنیت او امنیت، فامیلي مسؤنیت او امنیت، فردي مسؤنیت او امنیت، دا متاسفانه ورځ تر بلې په تر شرایط و حالات که واقع کیگی. دوغه خاطر نن متاسفانه دنجون و حضور پا پانتونونو که کم دی.
تاسو یو موده په میدان وردګو کې هم کار کړی دی، که چیرې د هغه په اړه وایي څه وخت هلته د ښځو چارو رئیس پاتې شوی او څه وخت مو د سولې عالي شورا سره کار کړی؟
زه په 1940 کال کې د آزاد رقابت امتحان او ازموینې د طریقې ښځو چارو ریاست ته بالاخره هلته مقرره شوم په حیث د ښځو د چارو د رئیس. البته پوهنتون دنده مې هم ورسره په حفظ د حقوق کادري باندې درلودله او ترسره کوله مې. تر څلورو کالو پورې مې هلته دنده تر سره کړه.
رب شو میدان وردګو کې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه څنګه ارزوي؟ وروستیو کې ښه شوي ده که هغه وخت کې چې تاسې د ښځو چارو رئیس وي هغه وخت ونډه د ښځو ښه وه؟
میدان وردګ ولایت یو متفاوت ولایت دی، خصوصا د جغرافیا د لحاظه کابل پلازمینې ته ډېر نږدې پروت دی. یوه مسله بل دغه د ولایت مرکز چې دی متصل پغمان ولسوالۍ ته دی چې د کابل یوه ولسوالۍ ده، تقریبا 25 کیلومتره د کابل کې دی، په خپله مرکز دی ولایت. او د بل خانه هغه زدکون کی چې خزینه زدکون کی چې د هغه فارغی د ولایت خوانځي نه عاجل رسی مرکز کې، او ځکه مرکز ډیر نږدې دی، لاس رسی مرکز سره ډیر نږدې ده. بنان دغه ننجونه چې فارغی ټول رسی مرکز ته انک پانتون که کار هر شای چې غاری ولایت کې نه پاتې کیږي متاسفانه، ځکه هلته د ښځو رنگ او حضور دولتی اداراتو که ډیر کم رنگ، خصوصا نه وقت ډیر کم رنگ و با وجود دو چه مو ډیر کوشش که چه وکاولای شو خزی تشویق و البته به چه خزی بیازرش و به امکانات نو ورته، مثلا د دولتی د مامورین و موتری ندر لودل چه دی بوزی و راولی سخت دی به خزی تا زکر خپلا خولایت که خو امکانی ندر لود نو امنی زیاد دا نور ولسوالی دی مرکز دیر لره پرتی دی. او د کابل نه هم چې خواین د بتلل ډېرې پستونز مشکلاتو باندې بتلې، دغه باید دې شي ویلې چې متاسفانه الته د ښځو حضور دومره پر رنګ نه وي، اما اوس بیا هم خېشي ویلې زه هیله من دایم چې نور هم هغه خواین چې الته د مکتبونه فارغي او سلطه خصوصي پانتونونه هم شته، دارالمعلمینونه هم شته، دي ملته خپل زده کړی وکي او ملته د ولایت په اداره کې دوی په کار باندې بوختي شي.
تاسو په کوم کلونو کې په میدان وردګو کې رسمي دنده
درلوده؟ د دیار لاس او څلورات یوم نه ته د تقریبا اته اتیوم پورې مهال ته دند تر سره کړل. د مال ته کوشش وکړ چې ډېر تابو شکنه وکم، مثلا زه به د کابل چې تللم په خپل به مې درایو کا ته ولایت پورې، ولایت نه به چې بیا ولسوالۍ ته تللم بیا به مې هم خپل درایو کا، یعنی دی غوښتل مې چې یو دغه د ښځې په مورد کې د خلکو دیدګاه بالاخره باید تغییر وکړه او خلک په ښځه باندې باور پیدا کړي، اطمینان پیدا کړي. دا هم یو نارینه غونده یو انسان ده، توانمندی لري، استعداد لري، او کولای شي چې د خپل نقش او رول په ټولنه کې د یو انسان په څیر، د یو افغان په څیر لکه یو نارینه غونډه ولوبي.
د میدان وردګو ولسوالیو ته ډیر کله نارینه موټر چلوونکي زړه نه کوي چې ولاړ شي، تاسو چې په خپل موټر چلو آیا تاسو ته ستونزه نه پیښ شوي؟
نه، کله چې هغه د خلکو په څیر ژوند وکړي او د دوی په څیر واوسي بیا بیرته د دوی د ملاتړ نه سړی برخمن کیږي. زه په داسې شکل او حالت کې هلته نه تلم چې بیگانه احساس شم د خلکو سره. همیشه می کوشش کرد چه ده معرف سه ده خزو ده چارو ده ریاست ده خانه زم رسته و کم ده حج و اوخاف ده ریاست سه ده خزو چارو ده ریاست ده طریق هم رسته وشی، او دیر کارم هم چه کرده و هم دوغ و دوار ریاستو تا و با وجود خپل ریاستو ندر لودن، ولی دیر کار موگ ده خزو چارو ریاست ورسه کرده و زکر چه موگ چه ده ده ارتباطات باور اعتماد به خزو زیاد چی او پکور که هم ده اری که ده فامیل ده غر و ترسنگ نور هم نجده کو. بنان ما څلور کلنه دوره چې د ښځو چارو په ریاست کې ما کار وکړ واقعا افتخار پکم، او ټول هغه کسان چې ما پیژنی او هلته مې کار کړی دی هغه هغوی ته هم معلومه ده. یعنی یو تغییرم را وسته چې نن هلته فضل د خدای د ښځو تعداد زیات شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. او که چیرې ده هم راته ووایي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره د افغان میرمنو کوم بنسټ کې چې تاسې اجرایوي مشره یاستئ هغه په کومه برخه کې کار کوي؟
ولسواکۍ نه د افغان میرمنو د ملاتړ بنسټ مخکې دوغونه د افغان خویندو یون په نامه یادېده، بیا د دې په خاطر چې لکه تخنیکی ستونزه و بالاخره اغا نوم تایی مختغیر ورکا لکه چه ده نوم نای معلومه ده ده مؤسسه چه ده ده ولسواکی بخاطر کار که، او پا طول و انتخاباتو که همیشه حدس ده موگ ده چه نه پروژهی بلکه اساسی او بنیادی پا خپل خواه رضاکارانه کارونه ده خزو ده تشویق بخاطر وکرو چه ده مثلا کارت واخلی، تذکره واخلی، پا انتخاباتو که گردون و که حضور پیدا که هم ده رای ورکون که پتوگه او هم ده نومان ده پتوگه بانده. بالاخره ده موگ مؤسسه چه ده تقریبا نوی پینزن نوی زر رضا کارانه غیری لیری ده دونه هم اکثریت ده دوی ورزی رای ورکوی او هج دیر نماندان پکیدی چه دوی پا مستقیم غیر مستقیم شکل بیا ده خواینده پا خپل منج که یو بل حمایه کیوی او ده طریقه مو خپل غیری چه ولایتی شوراگانو تا ولسی جرگه تا نمانده کردی اکثریت ده دوی بریالی شویدی زکر نوی پینزن نوی زر غیری نور چیدی ده پا مستقیم غیر مستقیم شکل ده حمایت کردی رای ورطور کرده
تاسی تون په کمیسیون کې کار کړی دی په تیر ټاکنو کې د خزو ونډمو څومره درته هیله بخون کې و
په تیر ټاکنو کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خزو ونډ خاوه نسبی خصوصا په سترو ولایتونو کې په خارونو کې اما په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمه کې بیا متاسفانه هغه ستونزې چې په عمومي کچه او په عمومي ژوند کې د ښځو په ژوندانه باندې بد اغېز او تاثیرات لري هلته یې هم درلوده دی.
تاسو په خبرو کې وویل چې د ښځو ونډه په ټاکنو کې نسبي ښه وه، ولې نه شوی کولی زیات شمېر ښځې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او یا هم په ځینو ولایاتو کې ښځې ټاکنو ته ونه درېدي له کابل او ځینو نورو خارونو خزی ورغلی و هغه ولایتونو کې نماندې شوې د ستونزه څه وه؟
ته ډېره بریده خو دا بیا رڅي هغه امنیتي ستونزو ته متاسفانه نه همکارۍ ته ښځې د پوغو شکل چې نارینه لاسرسی لري ښځې نه لري امکاناتو او فرصتونو ته دغو په خوده چې د دې هغه فزیکي امنیت مسؤول نه وه د دې په خاطر دوی ونه شوای کولی او د بلې خانه هغه تذکری چې د احصایې ریاست خانه توضیح شو تاسو ولیدل چې په خپلو نوماندانو ته کندې ورکول شوی وایو حتی تاسو ولیدل چې د فیسبوکونه خلکو عکسونه اخیستي و حتی د هندي هنرمندانو د پاکستاني هنرمندانو د جهان د هنرمندانو عکسونه هم د افغانستان د خلکو په تذکرو کې ولګېدل د ټولو اکاسخانونه د عکسونه ټول کړل نو دغه کړکې چې بحران چې جوړیږي کاشکې چې داسې په واقعي شکل وغو ته رسیدګي شوی وای د ښځو د نه ګډون او فعال نه حضور هغه ستونزه به هم معلومه شوی وه چې ښځې ولې په مختلفو اشکالو باندې ته دغه رقم تهدیدونه لاندې راځي چې بالاخره دوی خپل هغه جرات د لاسه ورکوي او نشي کولی چې په سیاسي پروسو کې په هغو شکل چې باید ګډون وکړي نشي کولی.
یوه اړیکه به راواخلو، مهرباني.
تاسو تاسو درنه نلمانی ته سلامونه.
علیکم سلام، فکر کوم ښاغلی پښتون
نو د جوزجان څخه تاسو د اینه هم کا کاری سره
مهرباني وکړئ.
تشکر پلیمن، تشکر خور دې له سمو زو دا وړي رسم نلمانه دا خپل خور په پښتنه دا ده چې په آینده کې څومره غواړي چې بیل سیاست بیل دې څنګه او څه ته خدمت وکړي او څه یو مظلوم کشر دی او بل پښتنه مې دا ده تاسو په پانتن کې نمخه درسونه وایي د شهید دا پوښتې د هغه استادانو د وسنی استادانو په مابین کې توپیر ویني کې نه ویني د هغه تدریسونو د وسنی تدریسو په مابین کې ویني کې نه ویني کګنی څه توپیر دی.
ډیره مننه ښاغلی پښتون.
پرته د سیاست د ارسن نور خدمت بلې زه خوشبختانه چې په ټولنیزو ارسا کې هم ډیره فعاله او اقتصادي ارسا کې مې هم یو سرمایه ګذاري مې کړې و مخکې خو کله چې کمیسون ته ولاړم بیا مې هغه خپل سهم او برخه په هغو کې په حاله د تعلیق کې راوستل ځکه چې قانونا مو حق نه درلو چې بل ځای کار وکړو او په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې په دوه ټولو کې ما فعالیت کړی دی او همیشه ژمنه متحده یم چې که سیاست وي که سیاست نه وي ښځو ته باید خدمت وشي اما دوه ځای نه چې په خپل سیاست نن یو ډېر وسیع علم دی یو هیڅ د ژوند داسې عرصه او ساحه نشته دی چې هغه د سیاست نه وتلي وي که اقتصاد ته موږ ولاړ شو هلته هم سیاست دی که مثلا طبابت ته ولاړ شو هم سیاست دی او که اجتماع ته راشو خو سر اسر ټول سیاست دی بنان د سیاست نه موږ ګریز نه لرو اما ښه به دا وي چې متحد واوسو ژمنه وکړو چې که په هره برخه کې وو صادقانه باید ولس ته کار وکړو خصوصا ښځو ته چې هغه واقعا اړتیا ورته لري او بل براشو دې ته چې تفاوت د تدریس تفاوت د استادانو تفاوت طبعا شته دی نه تنها په تدریس کې نه تنها په پانتونو کې نه تنها په استادانو کې بلکې د ژوند په ټولو ارسو کې موږ وګورو چې تفاوت راغلی دی په امنیت کې په اقتصاد کې نو د هیلمند اوس شته دي مختلف استادان دي هم پوغو وخت کې و هم شته دي چې هغه خپل فرد پورې ارتباط لري چې څومره کولای شي زحمت وباسي کوشش وکړي هغه خپل شاګردان ته تدریس وکړي بنان د کیفی لحاظ اوس خندي تقریبا نسبت سابقه تا ځکه چا وخت دومره په لوړو د لوړو زده کړو هغه فرصتونه موجود نه و، ماستری او مثلا دکترا او یا توغونه لوړ په لوړه کچه باندې زده کړه او تحصیل. اما نن خوشبختانه هم په داخل د افغانستان کې او هم په بیرون د افغانستان کې د امکانات موجود دي.
په افغانستان کې د مینی منګل چې تلویزیونی ویان دا د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره و، د هغې د وژل کېدو په اړه اندېښنې او غبرګونونه زیات شوي دي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسې نظر ولرو، خو بیا به هم یوه اړیکه راواخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ ښه راغلې خپرونې ته. کومه پوښتنه دې درلوده؟
متاسفانه تو حقو که چه چیزه معلومات لرم، خدای بخل او شهید مینا منگل ده کورانی تاوتری خوالی قربانی شوا. لکه څنګه چیزه معلومات لرم، مینا منگل پرات ده دینه چه رضایت ولیری پا زور و اجبار بانده واده شوی و او حقو نگوختل دو حقو شخص شا چه بلاخره دای ارتوار کری و واده و که او ده اغا اجباری واده چه متاسفانه پا افغانستان که حتی پا دست کورانی و که لکه مین منگل کورنۍ وجود لري او شته دي، بنا انده جدي توجه او کار ته ضرورت لري او د خپل په خپل د کورنۍ او پاملرنې ته ضرورت لري چې په اوسنی عصر کې په یوشتما پیړۍ کې خصوصا دا چې موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو په اسلام کې د ښځې رضایت د شرط دی، باید په زور و اجباری نکاح و نشی. بنان دی مسئله تا باید دی توجه و کاتر سو چه حد اقل دی و چای نل نه موگ دی خز و پولان دی تاوتری خوال مخنی ولی وی او دست قربانیان و نلرو بالاخره کمین منگل او دی بل خانه متاسفانه بیا هم امنیتی سونزه چه موخ دی افغانستان پا پلازمینه که دوم را امنیت نلرو او امنیت مخوندی نده چه حد اقل دی ایوه کارمنده یا دی ایوه جورنالسته یا دی ایوه استاده یا دی ایوه متعلم و زدکون که پتو رامه او مسونیت کور او وز او تخپل لځای ورسو برته کور دراشو.
بله،
هله مده ده چې حکومت او امنیتی چارواکي هم په دې اړوند باندې جدي توجه
وکړي. یو بل موضوع چې د مینې منګل دمډینې ورسته مور ورته اشاره کړي، هغه دا د چپلوي سرنوالي کې هم دوی ته توجه نه ده شوی او دوی ویلي د چپلوي سرنوالي ته عریضه کړي و خو سرنوالانو د دوی غاګونه ورید مقابل لورې د پیسو په بدل کې خوشی کړ. څومره لوی سرنوالي په دې کې ګرمه بولی؟
متاسفانه دا ستونزې شته دی په کول کې او په ټوله کې سره نشي ویلای چې په ټوله سره ولای باندې دا وکړم. متاسفانه چې د افغانستان په عدلی او قضایي اداراتو کې دغه سنز او مشکل ډیر زیات دی چې البته متاسفانه پیسې او زور تر هغه بریده چې حق او عدالت او قانون باید تاثیر گذاره وی او مثلا حاکمیت ولری او تطبیق شي توغو په لوړه کچه باندې پیسې زور او دغه مسائل البته متاسفانه چې په نظر کې نیول کیږي. بنان په دوه ارتباط زده مین منګل د مور ادعا نه راده و متاسفانه دغه ستونزه شته دي، اما د ما په نظر د مین منګل مور ډیره مقصره ده.
په څه باندې؟
په دې باندې چې هغه عامل چې مینا منګل اجباري واده شوله دلیل یې مور و. د مینا منګل مور و چې ما یغه ویډیو هم ولیدله چې د عدالت غوښتنه کوله، اما ای کاش کې په وخت چې مینا منګل ژوندۍ و د ورته عدالت ورکړای وای، د ورته رس وزولای وای او خپل با استعداد شاعر او ادیب او لیکونکې لورې داسې چاته نه وای ورکړی چې د نه غوښتل او رضایت یې نه درلود.
خو تر دې مخکې هم ځینو ښځو شکایت کړی و چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو د قضیو په اړه دوه ګونی چلند کېږي. ولې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو سره دا ډول چلند وشي؟
دا هم واقعیت لري چې د افغانستان په محاکمو کې د افغانستان په سرنوالۍ کې متاسفانه دوی اول خپل استقلال نه لري چې دوی وکولی شي مستقلانه مطابق د قانون اجرات وکا. دی همیشه د دوگونی چلند کوي او په دوگونی چلند کې هم بیا تصمیم او د دې پریکړه د هغو په هغو خانه چې هغه یا زور ولري، هغه یا پیسې ولري، هغه قوت ولري او قدرت ولري. متاسفانه چې په اساس د حق، عدالت او قانون باندې د افغانستان په عدلی او قضایي مراجعو کې پریکړه نه کیږي.
ستاسو په نظر ولې په د افغانستان په عدلي او قضایي ورګانونو کې په مستقله توګه پریکړه نه کیږي په داسې حال کې چې دوی ته ډیر صلاحیتونه ورکول شوي دي؟
اول خو اوس دغه د یادام د استقلال شته بیلابیل برخې لري. اول که مثلا دغه د خپل مسلکي استقلال په اساس د تکتنه وکړو په افغانستان کې ولسمشر د دریو قوو مثلا رهبری کړی یا پسر حاکم دی کوغو جمله کې عدلی او قضایی برخه هم رسی سارون ولی هم رسی مثلا که سیاسي مسائل ته پاملرنه وشي لکه د کمشنرانو مثلا دلته همیشه هم ستره محکمه او هم سارون ولی الته قانون ته نګوري اثباتیه اسناد او مدارک او شواهد ته نګوري د غوګونه په هوا کې دي چې مثلا حکومت ورته څه رقم هدایت ورکړي مطابق د قانون مطابق د نظام مطابق د جوړښت مو حکومت لري مو وزارت داخله لري دفاع لري امنیت لري شورا د امنیت لري نور ادارات لري وزارتونه لري چې دوی باید د بی مسولیتای نه نور ووزی او احساس د مسولیت او امنیت امین کا او د خلکو هغه مسئولیت او امنیت باید خوندی شي احساس د مسولیت باید وکړي.
ډیره مننه ترنه اوریدونکو ستاسو نه هم مننه تر بیا مو په لوی الله سپارم د ازادي رادیو سره پاتې شئ او لا غلی حقمل څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه تر اخله
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.